سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډواله لیکه بشنري یونیت سيار وايي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو پر بهیر ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویاند قیصر پریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لیکد کېدونکو په لیکدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل ولا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کېدی شي.
خغلی اپریدی وای پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر دو کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او زل بیا د پاکستان له حکومت وخت دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبان کړی او له جبري ستنولو لاس پسر شي. په پاکستان کې ډیره بهرنی سفارتونو ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کېدلی شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنري ویاند قیصر خان اپریدی رویټرز خبري اژانس ته هم ویلي دي چې ملګرو ملتونو چارواکو وغوښتل چې د یو اړخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیولو له خطر سره مخامخ کېدی شي وپېژني. د پاکستان د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي دي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چار اغېزمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې دې هیوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له 3 اونیو ډېره موده اوښتي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن په بخښنې سره پرون د غزې د تړانګې په شمال کې د بیزې شو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 500 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړې دی. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړې دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د بي اسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی او دوی د افغانانو د اخراج دا پروسه پیل کړې ده. خو دا چې افغانان په څه وضعیت کې دي؟
روانه ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی مې دلته 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټی ملاو شو نه را تر چا کاډ را که بچان مې ذلیل از ذلیلہ.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه بشپړ جزئیات درکړو چې اوسمهال له پاکستانه څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، د طالبانو حکومت ورسره څه مرسته کړې ده او دا چې اوس دوی په څه وضعیت کې دي په دې اړه به جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې ونه د وچې میوې صادرات ډېر شوي دي.
په تیرو شپږو میاشت کې موږ تقریبا 3,590 تنه صادرات د وچې میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوشی، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي.
خدا چې د دغه میوه صادرولو څومره کسانو ته د کار زمينه برابر کړی دا او د دې ظرفیت نور څومره لري چې نور کسان پکې په کار وګمارل شي ورستې درته په راپور کې وایو او هم ترنګه کندوز ته هم ورزو چې یو شمیر بې وزله کروندګرو ته شنې خونې جوړې شوې دي
دا گرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي چون د منطقه غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي
همدارنګه که چیرته وخت پات شو د حماس او اسرائیلو په جګړه به هم درته جزئیات درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي پیل په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت کې وو د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د وسنا د افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او دوی یې د بیرته سنولو لپاره عملیات پیل کړی دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صرف راز بوکتینن په خپل ایکس پاڼه لیکلي نن سهار یې څلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړې دا د بی اسنادو کډوالو د ستنولو لپاره د دوی یې د کلک هوډ څرګندونه کوي اخوا یو شمېر افغانان هم وایي د افغانانو نیول پیل شوی او له نیول کېدو وروسته هغه کمپونته لیک دیول کیږي چې د دوی لپاره جوړ شوی دی تفصیل امید زهری مل لورو
یعنی هم سامیما یعنی نمبر پلیټش پلیز امره پاسپورت ویزا
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کیږي چې پولیس یو افغان نیولې او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیکي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیوه
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دی په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتین انصار په خپل ایکس پاڼه لیکلي څلور شپې ته هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوی دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لک کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بی اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناد افغان کډوال د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس ځوروي او رشوت هم اخلي
و موریدل چې په پاکستان کې د حقوق افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې دوی قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي خپل هیواد ته د بی اسناد افغان کډوالو پر ستنولو دوی ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل په دغو کسانو کې چې افغانستان ته ستنول کیږي هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر متوجه دي د ملګرو ملتونو دغه اداره د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنول لاس په سر شي له قیصر اپریدی سره صدالدین مرکه کړی ده او په پیل کې پوښتلې دي چې پاکستان ولې دا ځل د نقرون افغان کډوالو د ستنولو په پریکړه کې دومره چیتی دی
دا خبر خو موږ هم د حکومت سره بار بار دا خبره کوو زموږ چې کوم میټینګز کې یا ایڈوکیسی کې د نور پارټنرز په تر باندې زموږ حکومت هم دا وایو چې ظاهر ده چې د دې هیڅ شک نشته چې په پاکستان د پاکستان او د هر یو ریاست یو سارون پروګریټیو وي چې هغه خپل میګریشن لاس چې کوم دی هغه سټریم لاین کی یا بارډر مینج کی. خو مونږ دا خبره کوو بار بار چې هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، او هلته کې د بشري حقوقو نور چې کوم د زنانو د جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. او بیا دغه شان دلته کې چې کوم خلک راغلي دي په 2021 کې، هغه دلته راغلي دي او په هغه کې داسې خلک شته دي چې هغه کې صحافیان دي، جرنلستان، هیومن رائټ اکټیویست دي، پکې میوزیشن دي، سنگرز دي پکې، دا غیر علاوه نور چې کوم دی وومن انټرست دي. نو داسې پروفایل ولا خلک په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې دا غوی ژوند ته، دا غوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي. نو موږ په دې خبره په دې باندې بار بار حکومت ته هم دا وایو چې دی حوالے سره په شریکه باندې داسې یو پلان مخې ته راولو، جوړ کو چې هغه دغه خلک موږ دلته کې ريجستره کو په پاکستان کې، او دلته کې او دې لپاره موږ یو ان سی آر او انټرنیشنل کمیونټي دې لپاره تیار دي چې دغه د دې سره موږ کومک وکړو، کومه ټیکنیکل اسسټنسي، کومه فاینانشل اسسټنسي، نو هغه موږ دې ته تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ وکړو. خو دغه شان خلک واپس لیګل، ځکه چې په همدغه ان ډاکومېنټډ خلکو کې لکه دغه چې کوم راغلي 2020 کې، نو دې د بازي خلکو ویزی هم ایکسپایر شوی دي، د بازي ظاهر ده چې هغه د چمن په لار راغلي دي یا غوی سره اسناد ني. زموږ چې کوم دغه دې هغه دا وی چې څوک هم چې داسې د انسرټنټي د وجې راشي، د کنفلیکټ د وجې راشي، نو ضروري نه چې دا غوی سره دي اسناد دي یا د غوی سره پاسپورت یا د ویزې. نو موږ غوښتنه هم د حکومت نه چې دغه خلک باید چې واپس نه کړی.
اپریدای صاحب، اوس چې دغه افغان کډوال عمل د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه نیول کیږي او په لنډی کوتل کې حالته د ساتنې یو مرکز ته انتقالیږي، بیا له غزه یزید ورخم باندې افغانستان ته ستنول کیږي، په دغه بهیر کې د یونیسیار رول یا ښکیلتیا څومره ده؟ ستاسو کسان هم په دغه ساتنې مرکزونو کې شته چې یو څه سهولتونه د کډوالو ته برابر کړي؟
زموږ خو لکه څنګه ما مخکې زموږ خو فوکس په دې اداره مونږ خبره په دې کوو چې دغه خلک واپس نه کړی شي. نو مونږ دغه چې کوم هولډینګ سنټر دی دی توای په دې باندې زموږ د کې صدا سي عمل نشته، یا موږ دې سره په دې کې زموږ هیڅ صدا سي ګډون نشته. نو دغه ریپورتس مونږ ته هم راغلي دي چې د بازي سیمونه چې د پی او آر کارت چې چا سره دی یا وان سټیزن کارت چا سره دی، نو دا سی ریپورتونه موږ ته راغلي چې د دې هراسمنت هم په بازي زینو کې روان دي. نو زمونږه موږ په دې حوالے سره حکومت سره خبره کړې ده او هغه موږ ته دا انشورنس راکړي دي چې دا اکشنز به موږ ودرو، دا اکشنز دالو. خو بیا هم زمونږ ته په دې باندې تشویش دي، ځکه چې خلک ډېر زیات د مشکلاتو نه تیریږي، دا ویری ریزاز ستونزې دي، هغه پریشان دي او هغه نشي کوي چې یو خدای چې کوم د یو میجر ډیډ لاین او د ان ډاکومېنټډ دا هغه دی چې کوم د پی او آر کارت ولې دی، نو په دې ټایم کې د دې هراسمنت چې کوم دی هغه جایز نه دی.
بله، او لوی اندېښنه دا ده اپریدای صاحب چې په افغانستان کې ژمی را روان ده، ساړه دي، د کوم کډوال چې تورخم ته راستول کیږي له کډو سره دوی یوازې فکر کوم خیمه ممکن ولري، په افغانستان کې دننه کورونه نشته چې دوی پکې ځای پر ځای شي، یونیسیار دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولي، او آیا د حل لارې چارې فکر کوي شته چې یونیسیار یا نورې ادارې وکولی سي دوی ته د سرپناه موخري دغه کډوالو ته؟
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډېرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دي هغه امپلیمنت کوو، چې څومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شي دي هغوی ته مونږ کومک ورکو، مخکې مونږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمستیا کړې، مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاري وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یونیسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خواښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده، دا مهال دغه کډوالو سره چې راستنول کیږي افغانستان ته یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي. هم داسې ده کنه
په دې کې خو چې کوم په خپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیټیزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپل خوخي باندې زی او هغه سره پی او آر کارډ نه او کوم زمون په تیرو کارونو کې زمون په منډیټ کې او هغه اوس هم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارونه دي، نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو. مونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $350 فی کس ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسټر دي د یونیسیار سره، نو هغه یونیسیار د شوونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر بیان قیصر اپریدی سره اسدالله الدین مرکه کړی و او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې و. د پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو سره سم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو سیاستوالو د پاکستان د پریکړې په اړه باندې خبرګونونه ښودلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي پاکستان له هم وخت لري چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین رامنځته کېدو مخه ونیسي. نور سازمانونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځ پای ته ورسید، د پلازمین اسلام آباد پولیس ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چارې پیل شوې. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 46 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې نه دی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد اتباو، خو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاري موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوې راغلي چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې د نن هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان دې په خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل
د پښتون پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته خدا خبره کو خپل تنده باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجوړوا دا افغانان به تا نه پریږدي.
د زرګونه ځایي اوسیدونکو په برخه اخیستنې په چمن کې دا پرلت له 13 ورځو روان دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او له دې هیواده د وتلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخته بې عزتي روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګونو ښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او زورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي تیره ورځ په تورخم کې رسنیو ته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس زمونږ وطن دار دی خو ته او دی ټول زمونږ ورونه دی مونږ انشاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلې نن چهارشنبه د نومبر لومړی د پاکستان لوري لدی هیواد د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړی ورځ ده پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیون نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي پاکستان دا پریکړه داسې محل کړې چې ورله مخه په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي
و موریدله چې لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې بیلابیل نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي اوس هم ورزو د هغو افغان کډوالو غږونه اورو چې لا پاکستان بیرته خپل وطن ته روان دي
زیارت ولی رالم از لجلم نه روانه ما پختیا تا نه می پختیا لیدلې نه می کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل ما ته تر اوسه پر نیشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول ذلیل کړو چا تر به پیسې چا تر باندې اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شرلم بلار می دلته پیدا رور می دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کارو کی ماشومان پکی دی بیماران پکی دی هر رقم خلق پکی دی
زمانوم دی محمد زمان مونګرالو د راول پینډینا په دې سره سره زمونږ ډیر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډیر کم ټیم راکو شو هر سپادې شو وزا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دی هغه ډیر داسې دی چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګی چې زمونږ د کم ملک نه کم دی هغه دا داسې محسوس دی چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانوم جانګیر خان دی او د ګوجری راغلی او روان جلال آباد ته عمر مومنا بیراج د پنجاب دی ها عادل تاول زلواري مو وطن ته
نو تا ته وسنګ ښکاری
نو چالتا لاړو مې پته لګی کی چالتا بچا حالات یو سو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زه نن به یم څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجاب ته دم پر غوښته ات بارے کسا لجدا روز مو سامان دې را بخرس کيو پیسې ودرا راولې غینو دا غوې چې وز دا غلط بیګار ولاری مشمالان دی دا مشکلات دی روڑا او با چې او د دې بندوبست نه موږ خپل روپې ورکو
سوادر خان پیندای نه نګرار ته چم نه لرو چې تلاش سبو کوز ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دیړم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله هل ته چلاش نه مزدوري شته د خشته بل جمع امر روان نه سر پنای شته نه بستر شته د سي
را پرونه مرکه او اوریدونکي
په کندز کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیاو د ځواک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي هغوی ته د کار وسایل دا ډول ډوله ترکاري تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندز په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنیو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پاند بیا راکړه دوای راکړه بادرنګ او تخم د پالک او تخم دا تخمونه ټول موږ ته راکړه دا ډېر ښه غریبو خلکو سره خدمت کوي نه خبر دی غریبو خلکو اخلي دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده نور هم مقصد غریب خلک دي که نور حکومت هغه سره اوسي دا خو ډېره ښه خبره ده
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په دې شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپل کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرناوس چې موږ دلته جوړ شوی دی موږ ډېر خوشحاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي نورو خلکو ته هم دغه شی دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید د منطقې ته وشي چون د منطقه غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
موږ در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم استفاده خوب میکنیم.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل د هر ډول سبزیجاتو تخمونه د طبیعي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړې ده. اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو هم خپل ترې ګټه واخلو او هم یې بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ روډي ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د اچھی په چلۍ کې تقریبا دیرش دانې ګرین هاوسونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوس لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوسونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل شي ورباندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وزو پاس ویل کې کندهار ته ورشو ده. کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وای پاتیر شپږ میاشتې کې له دغه ولایت څخه د 15 میلیون ډالر په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات شوې دي چې پکې کشمش، آبجوشي، بادام، انځر، شکرپاره، پستې او ځینې نور میوې شامل دي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د کندهار د شورندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه د سب کار کوو وروره دلته نیم سلکات ناسي دغه پټې مټې او د شکرپاره د لاس واسم پکوو مې سمونه د خلک درولې دي منا شلکات هم پاکات درولې دي. د ماشام پر لاس کا سخت غرمې پر اختای بیا لاس کا نور د ماشام اختای چې ماشام کارو چې په ساو غانی دي او کله غرمې کارو چې درې ساو غانی دي. نو دا غدي سب کار ټول پکوو سموي او استوي دا غدي سب د شان انزر توري شکرپاره د ټول باندې.
دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول له 1000 څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوې انځر، ابجوشي، کشمش، شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږ ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا موږ سره روزانه کسان چې جغز موږ سره دیش کاسه سلويش کا تختای او کم کسان چې بیا موږ سره کشمش او شکرپاره او دا شان چین کی هغه نو بیا ډیر یو نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه موږ سره چین کی او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا پښتون پیکینګ کوو په دوه ورځې کې بیا موږ یو یو گاډي لوډو هندستان ته استو. نو تقریبا درویش تلرویش کاسه د سلويش کاسه پر زموږ سره روزانه کارګر اخته.
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکه فعال دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیرو شپږ میاشتو کې تر 2000 ټنه څخه زیاته وچ میوه د 15 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربي امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 3500 تنوي ټنه صادرات د وچ میوې درلوده چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوشي، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 5,800,000 امریکایي ډالره کېږي.
د سویلي او ځای په کچه زیاته وچه میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، ابجوشي، انځر، بادام او شکرپاره ده.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویاند قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېرو دوو کلونو کې هغه هېواد ته پناه وروړي او هېڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپله غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو او ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډېره موده اوښتي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګه کې په شمال کې د بې ځای شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2,400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډېر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که میدن نانای ما آرام کنه.
از تریاک می پای غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاک و پرات درد نارم میده. آخر پا تریاک و متاده شوم.
تا چه ده تریاک و در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم تو پیرو نلری پا دی ارم و ده متادین و ده در ملنه لمتخصیص دکتر تاریخ احمد فهیم سرمره که کدی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمنیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزي سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیریدو په اړه خبرداری سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 شپږتی عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږتی کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخا، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیس
آمد. امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابر ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکی وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکی کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې یې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بستري کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لیرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته وویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاکو نه منم کوم دا نه نه مرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پراته درد نارامیده اخر په تریاکو متاده شوم کله چې به می د شپې له خوا له چای سره تریاک څخه خبومه له دې پراته ناروغه کېدم په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم اوس که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نه را باندې کوي
صافیا اوس د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی
څوک تر ډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي یا رواجي ډول باندې سپنساري یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاک وخوره یا د زکار د ټوخ د زګر تخته کېدو دپاره یا په اسلا باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي کاډیا کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کوي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار شي او وروسته د احتیاط سبب کیږي
مواد مخدر نشي
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشیي موادو سره کوم توپیرونه لري د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي نو ځینې سرچونه دا ښیي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی نو بیا هم د غس آسان نشو انتخابوله خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال لري چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه ښه تداوی کیږي
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیټ چې هغه استعمال شوی اوسیږي هغه موتاد تدوی او ویدراول سنډروم هم فرق کوي مثلا هغه اراض او علایم چې د نشې پرېښودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرېږدي، مثلا کال کې پرېږدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه ورځو نه وروسته په درېمه میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرېږدي، نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا ده چې ځینې شیان دي چې هغې سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرېښودل په یو ډول باندې تداوی کېږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کېږي. د نشې پرېښودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کېږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کېږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کېږي. او لیاد د نوی وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړي شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅډ او ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډېره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره. که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پرېښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقمه تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلوېښت ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې آن تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډېر ده، خو متعدین سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي. نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه څلوېښت ورځو پورې رالنډه شوې ده، خو اصلا د اصولو له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي، خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده. هغه اشخاص چې څوک پیژنې هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هیرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله محتاط شو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له اعتیاد څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونو بیا نشو کېدله. پلارم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښود، نور کار روزګار هم شروع کړ. پلاره شوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده. غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالان سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واخلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واخلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېزه مونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر پی کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تیره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې پلار کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته مرته والیګ نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډېر نه کې روابط ډېر نه کې موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نشي. والا د دې چې هغه دوز خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه ته بغل ده شوی دی، والا د لکه په نور نشو وخت بعد هغه زم نه د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل، نو اندغه سه مور ورور خور ټول اندغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کی چې زه د عمل پرې رم، نو زه خپل بیا د دې ما خپل په خره بس پور ما چې نه والا کنه کاته کی او والا د دې چې په مغه نشه کې اخته و ما دا غي دي د غبد وضعیت ما مات به څخه راکېدل چې والا دې ما دښمنان دي. نو په والا د دې چې زه کله خبر شوم د ستارش نو مدرسو وخت مته شوم، نو بعد هغه نشم ما مغزه لګر پاله شل، نو زه پوښتم چې نه د دښمنان نه د دوستانو، نو د لارې نه موږ کوم خیر نه لیدل بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور په بد ځکه زلیدل یو ما، نو چې کله کور ته زه راغلم دا بشاره زما په خوته ولیده. زه خپل رجیشن نامه غی کوي ور سره په جاره شم چې خیر ته څه وای زما غسه کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دونه کړیو زی فکړیو چې بیا نه د پقصه کې نو، نو چې کله به نشو کړو نو بیا به مجدا یا تراغه، نو زه به زارول ما نشي په خوند زنه پیغلم. اخر نو مجبور شل چې زه راولم شفخانه ته بستر وکړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخکوي، نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پاتې کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته وای
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خې جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره یې اسناد شته، قرارداد یې راسره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړه څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبره که دادی، درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلی؟ خیریت خو وه؟
او خیریت ده. پدی کور که تو اوسیگی؟
او زه اوسیگم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پاگ ال چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا ای هستا وند دا شپه تا پناوڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زما وند دا دغی دخت که شاید دمین قتل شوه و دغی دخت که شاید دمین قتل شوه و دغی دخت که اوزم دزل در ازاغم دیده دزل در ازاغم دیده شپی تپا ناوڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زمان دیده لو رزی تختم چلا شور دکستا بنده دا آئی حیستا بنده دا شپی تپا ناوڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زمان دیده